په خپل غم تازه کوي. نو زموږ دا برنامه په همدې ځای باندې پات رسیږي. وخت 4 بجې شوې. درنو دوستانو تر بلې خبرونې پورې مو زه اکرام الله اکرام او نصرت پرسا په لویو بخون کې سختن سپارو. هر چېرته چې یاستې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
ارګوی د ملي امنیت د شورا چې په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړ شوی و په وروستیو تروریستي پیښو بحث شوی دی او امنیتي ادارو چارواکو ته دنده سپارل شوی چې په کابل کې د وروستیو هغه خونړیو پیښو په اړه څېړنې وکړي چې د څو ژورنالیستانو او ګڼو نورو خلکو په وژل کېدو تمام شوی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د 2 ځانمرګو بریدونو کې د 29 کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د ازادي راډیو د دوو خبریال د درو همکارانو په ګډون 9 کسان خبریالان و د دوی ژوند ته کتنه لرو.
په پایل خبرونو کې زنوري اسنوري د خبرونو وړاندې کوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د لاسو خبري اعلان دی وجل کېدو په وړاندې خبرګونونه. او په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نننۍ غونډه. ایران د اسرائیل صدر اعظم وروستۍ اعدام رد کړی. د ارمنستان پلازمینه ایروان ته بیا په زرګونو مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکل جنازه نن د غرمې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل د پرونی برید دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو خبریالانو عباد الله هینانزی او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبریالانو د پرونی برید چې د ازادۍ راډیو د 3 خبریالان نو ګډون نه تنه پکې وژل شول. د غندنو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل دی دغو 2 ځان وژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حملې غندلي. د بې پولې خبریالانو ټولنې چې تېر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناکه هیواد بللی و د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره دا نړیواله اداره نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام رسولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم په کابل کې بر خبریالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله عبدالله نن وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان شهادت 21 تن از هموطنان.
لومړی د افغانستان ټولو خلکو ته د خپلو 21 هیوادوالو چې لاسې خبریالانو د شهادت تسلیت وایم. دا د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د رسنیو او خبریالانو د کورنۍ په وړاندې یو جنایت و. په عین حال کې دا ډول حملو تکرار ته په پام سره امنیتي مسؤلینو ته پکار ده چې لا زیات دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي عبدالله نن مخکې ویلي وو چې د ملي امنیت شورا به په دې اړه غونډه وکړي او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر هغو سپارښتنو به چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یې کړي بحث او خبرې وکړي او ځینې پرېکړې به یې وشي. په دې اړه دا غونډه شوې ده او وروسته به جزئیات له ازادي راډیو واورئ. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د خبریالانو ټولنې په غونډو کې د کابل د تېرې ورځې د خونړي برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل. په جوزجان، کندوز، غور، بامیان، کونړ او پکتیا کې د کابل د تېرې ورځې برید چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. د پکتیا د مرکز ګردیز په غونډه کې د رسنیو استازو او کارکوونکو په یوه غونډه کې په کابل کې د رسنیو پر کورنۍ برید د افغانستان د دښمنانو لخوا د بیان پر ازادۍ پلان شوي بریدونه وبلل.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره اگر ډول موږ مراد کړی که چیرته دغسې پیښی کېږي زه په دې باندې بیخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهت ته به ځان اچوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې یا نینن په یوه خبره کړې اعلامیې کې له حکومت غوښتي چې د سور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسما په جنتري کې شامل کړي. دې ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن سیشن وی په یو بیان کې وویل چې دغه تورونه چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه درواغ ویلي بې اساسه او شرمونکي دي او هغه د یوه داسې کس لخوا لګول کېږي چې لویدلی او بدنامه دروغجن دی او له درواغو او چلول پرته بل څه نه لري. نتنیاهو پرون په هغو څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرې دي وویل اسرائیل داسې اسناد لري چې هغه بیا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو پلان لري چې هر کله کیدی شي هغه فعال کړي. اروپایي ټولنې دغه اسناد بې اعتباره بللي خو امریکا یې هرکلی کړی او دی د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلی دي. پاشینیان چې په ارمنستان کې د بدلون غوښتونکی دی خبرداری ورکړی و چې واکمن ګونخای په پارلمان کې د صدر اعظم د ټاکلو بهیر بې لارې کړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکی ګوند تورن کړ چې هڅه کوي په پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په کابل کې د دوشنبې په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو خبریالانو ژوند ته کتنه لرو. دا بخنه نړیوال سازمان په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړی بریدونه جنگي جنایت بللې. په دې موضوع باندې رپورت ولرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ژورنالیستانو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو په کابل کې او خوست کې په ژورنالیستانو وروستي بریدونه غندلي. رپورت به پیولرو. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ چې په ترڅ کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره د زر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال صدقه فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته شي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي. هغه وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون قانون یو مقرره او پالیسی شته. تیره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بېلابېلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 30 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عبادالله ننځی او محرم درانی هم شامل دي. د کابل د پرانی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسله وال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنگي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې چې دل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پرېکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپله خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یانای وای که وضعیت پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
بلخوا ارګ په یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت په غونډه کې په وروستیو تروریستي بریدونو بحث وشو. د جمهور رئیس غنی له خولې په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونی تروریستي برید د وینا پر ازادۍ برید او بشر ضد جنایت دی چې عاملین به یې د قانون منګولو او عدالت ته سپارل کېږي. نوموړي پر پیښه خواشیني ښودلې ده او مسؤلینو ته یې دنده سپارلې چې د تېرې ورځې د پیښې څرنګوالی او امنیتي خلاوي وارزوي او په دې اړه دې جزئیات او حقایق له رسنیو سره شریک کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې هم د ژورنالیستانو د وروستۍ وژنو په اړه مدني فعالانو، خبریالانو او ژورنالیستانو عکس العملونه ښودلي، غونډې جوړې کړې دي. په دې لړ کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په جوړې شوې غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو، ژورنالیستانو او خبریالانو په کابل او خوست کې د ژورنالیستانو په نخښه کول وغندل او وروستي بریدونه یې پر رسنیو بریدونه وګڼل. اصیل زازی له پکتیا نور حال راکوي.
دلته د ګردیز ښارولې په تالار کې ګڼ شمېر خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د مدني ټولنې استازي او د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین سره راټول شوي. په څیرو کې د غم او خفګان نښې لورای ښکاري. دوی د کابل او خوست په ولایتونو کې د پرونیو تروریستي پیښو په ترڅ کې د وژل شویو خبریالانو انځورونو مخې ته شمې روښانه کړي. د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو له لوستلو وروسته ټولو الهي دربار ته لاسونه لپه او د کابل، خوست او قندهار وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د مغفرت او کورنیو ته د صبر او اجر د ورکړې دعا وکړه. د غبیر غونډې ته د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق، د پکتیا د خبریالانو ټولنې مشر نیاز الله اصیل، پکتیا پرس کلب مشر حکمل مسعودزي، د پکتیا مدني ټولنې استازي معروف افغان او د ولایت ویاند عبدالله حسرت پر لپسې لنډې ویناوې وکړې. دوی په خبریالانو پرونی بریدونه د افغانستان د خبریالانو پر کورنۍ د افغانستان او د بیان د ازادۍ د دښمنانو لخوا پلان شوي بریدونه وبلل. وی ویل که د جګړې ټولې خواوې د خبریالانو په وړاندې دا شنی بریدونو ته دوام ورکړي، خبریالان او رسنۍ چې تر اوسه یې په رسنیزو چارو کې د جګړې د ټولو خواوو ترمنځ انډول ساتلی، دې ته به اړ شي چې د جګړې د هغه اړخ په خوا کې ودرېږي چې د دوی د خوندیتوب خیال ساتي.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه ډول موږ مراد کړی که چېرته دغسې پېښې کېږي، زه په دې باندې بېخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهاد ته به ځان اچوي. دا چې موږ بې طرفي حفظ کړې ده په دې باندې چې د افغانستان دښمنان راضي نه وي، موږ دې ته هڅوي چې موږ فقط یو جهاد ورکړو.
دغسې انسانانو وژل چې هغه د ټول افغان ولس غږ د ټولو ولسونو او حتی تر ارګه پورې او د ټول افغانستان وګړو ته رسوي، د دوی وژل په هیڅ یو دین کې د دوی وژل روا نه دي او بلکې افغاني کلتور هم دې ته جواز نه ورکوي او د دوی مړینه د افغان ولس لپاره بلکې د دغه رسنوي لپاره یو ستره جفا او لوی خیانت و.
که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې زموږ خبر اعلان وژني دا په دې معنا وي چې دوی د ولس ژبه پرې کوي، نو بیا هم هیله کوم چې دوی د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او په راتلونکي کې دغه سفې تکرار نه شي.
معروف افغان د پکتیا د مدني بنسټونو په استازولۍ د مدني ټولنې د خواشینۍ او ډاډګیرنې پیغام واوراوه. د پر خبریالانو پرونی بریدونه د وینا پر ازادي برید یاد کړ او عاملینی وغندل.
خبریالان په دغه وطن کې تل په دې پسې ګرځېدلې دي چې ولسته آگاهي وړاندې کړي. آگاهي یوازې په دې معنا باندې د دوی نه وه چې دوی د وسلوالو مخالفینو په خبرونه خپاره کړي او په دولت کې د اصلاحات رانولي. موږ لیدلې دي چې خبریالانو په حکومت باندې هم نیوکې کړې دي. د ولس حق یې تر غوښتی ده او همدغه اصل ته په کتو سره پکتیا مدني ټولنې دغه بریدونه په کلکو ټکو غندي. شهید شوو وګړو ته مغفرت غواړي او ورساو ته د صبر جمیل غوښتنه کوي. په غم کې ځانونه شریک بولي.
د ولایت وایند عبدالله حسرت وویل پکتیا والي له خبریالانو سره په دې ویر کې ځان شریک ګڼي او په پکتیا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هر راز ممکنه ملاتړ ډاډ درکوي. د ویرغونډې په پای کې خبریالانو له افغان دولت وغوښتل چې په قندهار کې د ارغند او په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د مرموزو وژنو عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. همداراز دوی پر نړیوالې ټولنې او د بشر حقوقو د ملاتړ پر بنسټونو غږ وکړ چې په افغانستان کې جنګي ډلې د نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړي چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د 1999 لمریز کال د غوی لسمه د افغانستان په تاریخ کې د افغان خبریالانو لپاره زړه بوګنونکې ورځ وه چې په ترڅ کې رسنوالو د خپلې کورنۍ لس تنه ځوان غړي له لاسه ورکړه او درې تنه یې ټپیان شول. اصیل زادای، آزادی راډیو، پکتیا.
په فراه کې هم خبریالان او ژورنالیستان سره راټول شوي وو او په کابل او خوست کې د وژل شوو ژورنالیستانو ویر په ګډه سره وژاړه. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د فراه ولایت ځینې خبریالانو، مدني فعالانو او محلي چارواکو نن په یو غونډه کې په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ بریده وغندئ. د دې خبره د خبریالانو وژل په دې معنی چې د یوې ټولنې غوږونه او سترګې وتړل شي. د فراه ولایت خبریالانو د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه د یو بشري جنایت په توګه وڅېړي. خوشحال زرانه وایي سکوت وطن خبریالانو چې په دغه غونډې کې د خبریالانو قتل یو بشري جنایت وبلی.
پر ژورنالیستانو برید په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو پر آواز باندې برید، په ژورنالیستانو حمله د خلکو پر د ستونزو د منعکسولو د مخنیوي لپاره یو لوی برید. که یوې ټولنې کې ژورنالیست نه وي هلته هغه په هغه ستونزو څوک نسي خبرېدلی. دوستان
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستوني باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني، دا هیڅ پوله نه مني.
له بلې خوا د فراه ولایت مدني فعالان وایي چې پر خبریالانو برید پر بشریت برید دی. د دوی په خبره کله چې پر رسنیو او خبریالانو برید کېږي نو دا په حقیقت کې پر انسانیت برید دی. نقیب الله نیکمل یو تن مدني فعال په فراه ولایت کې وایي چې د تېرې ورځې برید پر خبریالانو یو ناپخشونکی او کرغیړن عمل دی.
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستوني باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني.
له بلې خوا د فراه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس فرید احمد ایوبي هم د لسو خبریالانو وژل تېره ورځ په سختو ټکو سره وغندل. ده وویل چې اړوند نهادونه په دې اړه کار کوي تر څو دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
به خاطر که بر هیچ افغان، بر هیچ انسان، بر هیچ مسلمان ایالت قابل تحمل و پذیرش نیستن. تا کی افغان کشی؟ تا کی مسلمان کشی؟ تا کی برادر کشی؟
د کابل په نامه اوزی کې تیر ورځ پر خبران د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې نه تن خبران ووژل شو چې درې تنه د ازادي راډیو کارکوونکي و. تیر ورځ په افغانستان کې د خبران په وړاندې تر ټولو بد ورځ نومول شوې ده.
لا فرازو گوندی ولایت روزگان تا هلته خبریالان، ځایي چارواکي او مدني فعالان په ترین کوټ کې راټول شوي وو او په کابل کې په ژورنالیستانو وروسته برید غندلې. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه خبریالان وژل شو. لخوا په خوست کې هم د بی بی سي راډیو خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. له اروزګان څخه زموږ خبریال شریف الله شرافت تفصیل راکوي.
اروزګان کې خبریالانو او مدني فعالانو د یو ناستې پر مهال په کابل کې پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او دا یې وحشتانه عمل یاد کړي. دوی پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د خبریالانو ژوند یې خوندي کړي. په دغه ولایت کې د خبریالانو د ټولنې مسؤل سیمې الله ممنن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې برید د خبریالانو د وژنې لپاره پلان شوی و. نوموړي دغه راز د خبریالانو د خوندیتوب له ټولنو څخه هم غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې په حقیقت کې کار وکړي نه د شعار په توګه.
زه فکر کوم چې دغه د خبریالانو د وژنې لپاره یو پلان ځکه چې لومړۍ چاودنه کېږي وروسته خبریالان سیمې ته ځي، دوهمه چاودنه د خبریالانو د وژنې لپاره برابره شوې ده. نو اوس موږ لومړی خو د افغانستان د دولت څخه غواړو، ورپسې د هغه ټولنې چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي له هغو څخه غواړو چې د خبریالانو د خوندیتوب د ساتنې لپاره یوازې شعارونه ورنه کړي، په عمل کې باید کار وکړي. له هغه څخه ورهاخوا د نړیوالو ټولنو څخه هم غوښتنه داده چې لطفا یوازې په شعار باندې دا کار مه کوئ چې موږ د خبریالانو ټولنې د خبریالانو لپاره کار کوو.
لادی سره یو بل سیمه ایز خبریال احمد شاه جواد بیا وایي چې خبریالان یو بې طرفه ډله ده او باید څوک یې ونه وژني.
هر څوک چې دغه کار کوي لومړی مو غوښتنه ورڅخه دا ده چې د ټولنې دغه آواز مه وژني. دغه روشنایي چې ټولنې ته راوړي او تاریکه ټولنه په روشنایي ټولنه باندې یا په یو رڼا ټولنه باندې بدلې، د دغه خلکو دغه آواز مه وژني. خبریالان ټولنې ته داسې یو روشنایي راوړي چې په هره برخه کې خلکو ته معلومات ورکوي. خبریالان د نظام په نظام کې دي او نه د مخالفینو سره دي. هغه منځګړي کسان دي، یوازې خپل عام خلک باخبره ساتي او هغوی اطلاع راغو پرې رسوي.
دا په داسې حال کې دی چې د دوشنبه په ورځ د کابل په شیشې درک نومې سیمه کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه وشوه چې په نتیجه کې د نهه خبریالانو په ګډون نهه ویشتنه ووژل او لسګونه یې نور ټپیان شول. په شیشې درک دوهم ځانمرګي برید هغه مهال وشو چې خبریالان د لومړي برید د پوښښ لپاره سیمې ته ورسېدل. ورسره سم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو منځ ته راغی او ځان یې والوزوي. له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې مدني فعالانو هم پر خبریالانو برید په سختو ټکو وغندي او له شکیلو خواو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته دې پام وکړي.
پاتې د پاره موږ راټول شوي او د دې سره موږ غم شریکي کوو. په سختو ټکو یې غندو چې د خبریالان په شهادت رسي او زموږ بې ګناه وګړي په شهادت رسي. هر چا چې دا کار کړی دا د اسلام د اسلامي قوانینو د هر راز قوانینو څخه خلاف د عمل ترسره کړی دی. هغه یو خبریال دی، هغه چې بنا سلی سره څوک کومک کوي پرې پلی پرې باسي، هغه خبریالان دي چې زموږ بنا یو ړاندې یو کاڼه په دې نه پوهېږو. هغه ږغ دی زموږ یو ستونزې هسته ستونزې چې موږ لرو، هغه هم دی چې زموږ ږغ دریو دولت ته ودریو لړپوړي چارواکي پرسي.
د په داسې حال کې دی چې د کابل د تیرې ورځې په ترهګریزو بریدونو کې په وژل شوو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله نانزی او محروم درانی هم شهیدان شول. د یادونې وړ دی چې په تیرو څو ورځو کې بیا یوازې دوه خبریالان د نامعلومو وسلوالو لخوا په غلچکي بریدونو کې هم وژل شوي، چې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند او بل بیا په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کابل کې په پرونیو حملو کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان په هغه نهه ویشت کسانو کې و چې ووژل شو. عبادالله هنانزی، محرم درانی پرون سهار د چاودنې پر وخت دفتر ته په لاره وو او جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. سباون کاکړ چې د اولې چاودنې د ویډیو او عکس اخیستلو لپاره سیمې ته تللی او په دوهمه چاودنه کې اول زخمي او بیا په روغتون کې شهید شو. پرشتي جلالزی له سباون کاکړ سره د وروستیو خبرو په اړه لنډ یاداشت لیکلی او له هغه سره د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو د خدای پامانۍ په توګه خبرو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي.
سباون کاکړ د هغه په خپله خبره سپیره میره خبریال وو او دا د نن یې سپیرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما لنشت نه دی لیدلې خو ژغ می ډیر خوشیده هر ور به مرتویل چې پر رادیو کې دی ژغ مثال نه لري خندل به وای ژورنالیستان شپویږي چې څوک په کومه خبره خوشاله کیږي د شنبه پر ورځ مو د کابل پر هوا خبري وکړه چې ګرمه ده دوړې او خاورې دي او و مخندل سمج د دفتر پر اشپزخانه مدیر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو وار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دی نه دي سباون کاکړ د ازادي رادیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپېره میره خبر یالان یو له موږ سره څوک کار نه لري دا سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل شو د قبر اقصی د ازادي رادیو پر پاڼه خپور شوی د سپیرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه په قبر یې لکه چې اوس او بو پاشلې وي په عکس کې خاوري لمدې معلومې دي خو وچ بسې د کابل دوبی پیل شوی دی د تیری شنبه په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست یو ور داسې نه کیږي چې زه زنګو هم او څوک به ځواب پرېږدي خندلې وای په کابل کې نور څه پاتې دي مالیا زنګ درو هم بیا به خبرې کوو پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمی دی په زړه کې راوګرځیدل چې شسی زنګ به وروهم او ورته وایم بچی دا دی زنګ مې درو واهه چې بیا وادې نسم خو له شیبه وروسته د مرګ خبر رادیو ته راورسید له دې سره زما او د سباون کاکړ خبرې تربیه پاتسوی نو ملګریه سپیره سفر دی بخیر او تربیه خبرو
دوستانو زما د همکاري فرشتي جلالزی یاداشتو چې د زموږ د بل همکار ارواخات سباون کاکړ په اړه لیکلو د نوموړي چې په پرون نه پیخه کې لومړی ټپی او وروسته په روختون کې ساور کړه جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو لکه په تیرو ریپورتونو کې مو هم چې واوریدل په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځان مرګو بریدونو کې 9 کسان وژل شول په وژل شو کې د ازادي راډیو د درو همکارانو په ګډون 9 کسان خبري اعلان وو دا خبري اعلان څوک وو په دې اړه مللې بشیر معلومات راټول کړي چې له تاسو سره شریکي
شامری له 15 کلونو راهیسې له فرانسې خبري اژانس سره د مشر اکاس په توګه کار کاوه شامری د کابل د شمالي وو د دوشنبه په ورځ تر لومړۍ حمله وروسته شامری د پیښې ځای ته رسیدلی و او د فرانس پریس د راپور له مخې تر دوهمې چاودنې مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ یو پیغام واستاوه چې هر څه سم دي او دی د عکسونو تر څنګ د پیښې د ځای ویډیو هم جوړوي د دوی مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرېښودل غازی رسولی په کابل کې له څلورو کلونو راهیسې له یک تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه د یک تلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سید خیل سیمه کې زیږیدلې و یو 20 کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي د آخري کال محصل و غازی رسولی واده نه و کړی سلیم تلاش په کابل کې له 2 کلونو راهیسې له مشال تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه د پیښې پر مهال ښاغلی تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و تلاش کوزده کړې وه او ټاکل سوې وه ډېر ژر واده وکړي علي سلیمی یوه اونۍ مخکې له مشال تلویزیون سره کار پیل کړی و دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګې برید قرباني سو نوروز علي رجبي له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمن په توګه کار کاوه خو تر دې مخکې یې په رسنیو کې د کمرمن په توګه 15 کاله دنده ترسره کړې وه 26 کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و د سپینسرې مور او ځوانه میرمن تر شا پرېښودې د یک تلویزیون په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده خو خپل کوچنی یې ونه لید یار محمد توخی د طلوع تلویزیون سره کمرمین و د لیات تلویزیون سره تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و توخی سپینسرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده خور یې د سرطان ناروغي لري چې ده ورباندې درملنه کوله دی 45 کلن و او ټاکل سوی و په یوه میاشت کې دننه واده وکړي احمدشاه په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو تر حملې لاندې راغی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه د بی بی سي له افغان څانګې سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه د بی بی سي د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکش او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 9 کلن و او تیر کال یې کوزده کړی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د احمد شاه له ملګري او د ډیوه راډیو له همکار حکمل سادات د حکمل سادات د احمد شاه په اړه داسې وایي.
احمد شاه زه له ډېرې وړیتوب نه پېژنم، ځکه چې زه او دای نه مسلکیان یو، بلکې کلیوال هم یو، یو کوم والا خلک هم یو. احمد شاه په خوست کې زېږېدلی او په خوست کې مکتب لوستی او په خوست کې شفزید پوهنتون نه د ژورنالیزم پوهنځی نه خلاص شوی او د کوم بل ولایت نه دی، او خاص په خوست کې دی. د خپل زېږېدلی دلته دونیتای په خوست کې شوی ده. احمد شاه ډیر نرم مزاج سړی و. زموږ په ملګرو به چې چېرته بانډار جوړ کړ، د بانډار په منځ کې بدای و، ملګری به یې خندول، تل به ملګرو ته د خوشحالي ورکوله. احمد شاه چېرته به چې ملګري تلل، د نور ملګرو په غوښتنه به دی هر وخت د هو په خوله کې و، نه به یې ډېر په خوله کې نه را تلل. احمد شاه عموماً کې ډېر نرم مزاجه سړی و او د ملګرو په غوښتنه به یې هر کار ترسره کوه.
دا ډیوی راډیو خبریال حکمل سادات او چې د خپل وژل شوی ژورنالیست ملګری احمد شاه په اړه څرګندونې کولې. دوستانو د مازیګر 4:30 شوې، نوریاس نوری په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړی.
د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې په کابل کې د پرونی خونړی برید په اړه خبرې وشوې، او د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې اشرف غنی مسؤول امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خلاو په اړه جزئیات د رسنیو سره شریک کړي. پرون د کابل په شش دره کې په ځان وژونکي حمله کې د ازادي راډیو دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالانو وژل شول. په دې کې 9 ملکی وګړي وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې په کابل کې پر خبر اعلان د تیرې ورځې برید په غندنو دی بسنه نه کوي، بلکې دا پیښې د په اړه لخیز ډول وڅېړي او عاملان دي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه راز د ادارې نن په یوې خبرې کړې لمې کې له حکومت غوښتي چې د صبر لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. ایران د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اهداو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي او بدنامه دروغجن وباله. د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي. او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي، د پوښتنو یو لست امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی.
دوستانو اوس هم واصل وسال څو اقتصادي خبرونه وبخید، څو سپورتي خبرونه دراوړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس کرکټ سیالیو په لړ کې د اموزون لوبډله پای لوبه ته وته. افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې امو لوبډله په خپل وروستۍ لوبه کې کابل لوبډله ته د یوې پاڼۍ او 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبه ته ورسېده. دغه سیالیو بله لوبه د سپین غر او مسینک لوبډلو ترمنځ د کونړ په لوبالي کې دوام لري. د دې لوبې په چا مسینک لوبډله ګټلې او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه کړې. د ځوانانو استقلال لوبډله د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو وتل ولې خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ د حمل یاوري میاشتې له 15 څخه د شلو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې، چې نن د سور د میاشتې په 12 نیټه د جوانان استقلال لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې جوانان استقلال لوبډلې د میهن ځوانان لوبډلې ته 2-2 ماتې ورکړه. حمید معصومی چې په دغو سیالیو کې یو دېرش ګولونه وهلي و د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې چنای سپر کینګز لوبډلې ډیلی ډاډویس لوبډلې ته د دیارلسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. چنای سپر کینګز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 212 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې ډیلی ډاډویس لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 وکټو په زیان سره 198 منډې جوړې کړې او لوبې د 13 منډو په توپیر بایلو ده. شین واټسن چې د چنای لوبډلې په ګټه یې په سلویښتو بالونو 88 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزش خبرونو پای
دوستان زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداروي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د ادارې دا خبره د سې شنبې په ورځ په یو ریپورټ کې کړې. سیګار وایي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سکل 14.5% ته لوړ شوی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی. صفي الله ستانکزی په دې اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې دا مسله یاده کړې. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,96,400 تنو ته رسېده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښيي. د افغان جانو رسمی شمیر درې لکه څلور درجه زره تنه یاد شوه. د فرانسې خبری اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې په خو به هر کال د افغان وژل شوی پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه خودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خبرېږي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د نړیوالو متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډېر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان څلور سوه ولسوالیو 14.5% برخه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخو په نږدې 50% برخو افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې برخو جنگ روان دی. رویټرز خبری اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورټ د موندنو او د دوشنبې په ورځ د لسو خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت پیغام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. دغه وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمانش د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه 10% کاهش به نظر کې نیولې، 10% په ټول جهان په اردوګانو کې شامل ده. اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولې او مونږ په افغانستان کې درې کاله مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د افغان پوځ له پیاوړتیا او عملیاتونو ډاډ ورکوي چې د کابل په تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې 214 د لسو خبریالانو په ګډون 10 کسان ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. د پرونیو ترهګریزو حملو په نتیجه کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله حنانځی او محرم دورانی هم شهیدان شول.
دوستان او تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو، د افغانستان د پوهنې د وزارت د چارواکو له هغو اندېښنو مقابله وشي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د ثبت په توګه د ښوونځیو کارولو ته لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو پاسې
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې فعاله مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډو ستونزو سره مخ کړي، نو دوی به په دې اړه پرېکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د ښوونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کېږي، نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. له دې وکړي چې دا حالت ډېر خراب نه شي. اوس هم موږ هر څه له نږدې سارو. که وضعیت خرابېږي، نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپله پرېکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا دی چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و، په یو انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو، څو دښمن ونه توانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې میزان د میاشتې په 28 نېټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي، نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو ماسي ته ورغلی. په دغه ماسه کې بي وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده. د خبرونه په جریان کې په دغه ماسي لکړنو خبر شي. هيله د ترپای را سره ملوسي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې څخه مانع شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
سیدا اول چه مولا اغلو ماشین ناغای منگ تر از دکل چه در خم گرندل کیگی و کیگی در منگ نپیدلو منگ استازان منگ سر دیر خس بلوک که منگ تی خوشحال آیو ما دیر ایوانان پلار می نشتا شاید شواید آی در ایوانان می دی کور سر پرست زخپل آیم ریز غانم چه خیاتی زده کم از کالی و گرندم ز کور روزگار می آنه و چلیگی و ایم که خیاتی شی بی وخیوی کور که با ام ایوانان موردی کالی بگرندم.
د یوې کونډې ښځې خبرې ما اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغاني ښځې چې مالي وضعیې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي، نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مرۍ اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغه مرکزونو لړډلې څخه یو هم د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مؤسسه ده چې لڅباند یو کال راهیسې د خیاطۍ سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له خزو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې مؤسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا د دې مؤسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي او له یوه کال راهیسې نږدې سل ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا مسله چې موږ ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې د سواد آموزۍ او نورې راهنمایي ګانې وې. په دغې بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود سلو نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغازه کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
ښاغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوي یادوي وایي هغه میرمنې چې له دې مرکز څخه فارغه شوي اوس خپله کار کوي او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اساتیاوي خو ورته واقعا چې زیاتې دي ځکه دلته موږ هر نوه ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخې دي. ښه مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفقه استادانې دي خیاطه کې او دوی ته روزمره کار کوي. او یو بخش بل موږ لرو چې د سواد آموزۍ دی ډېر ښه ټرینرانې موږ لرو چې دوی سره کومک کوي او انشاءالله چې دا پروسه د ښځو لپاره ډېره زیاته موفقه او پاملرنې وړ ده. دا سه فامیلونه چې دا غي ژوندۍ فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړي د خپل پکوڅه کې او پکو کې کاروبار شروع کړي دي چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مو هم ورته ورکړل.
اوریدونکو دا د دې مرکز هغه برخې ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې خیاطي کوي د خیاطي په کارونو کې دي. زه ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاري کوي ځینې ماشین ګرځي او استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لومړی نوم راته وایي؟
زاکره الله مرزا محمد کوي
تقریبا. ازمانم زاکره ده. شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل. دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازیګر از منکاري وخت دی. دلته ډېرې بې وسله غریبې او کونډې میرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم. شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ دکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی. آن زینه یې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
مور میګه دی شما امرای ما اگر کار کنی.
دلته زمونږ ګڼې خویندې ناستې دي. زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو منم راته وایي؟
زما نوم زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلې؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلې.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کې د اخبار در سره د څه قیچي کوي چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا د زنې نه او ګلی دي دا وګوره چې دغسې ګرځېږي د دې. او دا مې ټټار کټ کو او دا غې لاندې لمنه شوله ورته ورسره لستوني وي دغه دي دغه یې ټټر شولو دغسې کټونه
دای لستوني شول
او دای لستوني شول.
مخکې د خیاطۍ زده وکړې مرکز ته چې راغلې زده کړې؟
مخکې ما په کور کې خیاطۍ داسې لاس کاله به ما خیاطۍ کړې خو په خپل کور کې مې کوله. اوس دا نوي ډیزاینونه دي او نوې زمانه شوله. د دې لپاره زه خپلې استاد ته راځم دلته ورسره کالي ګنډم او زده کول تېر کړم.
که د خپل ژوند په اړه دې راته ووایې. ماشومان لرې؟ واده دې کړی؟
واده مې خو بیوه شوی یم نو څلور اولاد لرم خو خپله مور سره مې په کور کې.
آینده کې څه پلان لرې چې خیاطۍ زده کړې؟ یو کارګاه ولرې خپله خیاطۍ وکړې؟ تاسو تصمیم لرې؟
زه چې خیاطۍ دي استاد سره زده کړم نو زه تصمیم لرم چې زه کارګاه ولرم. زه پکې خیاطۍ وکړم نورو ته ورزده کړم او ما ته پکې څه پاتې کېږي همدغسې چې زه خپله ګزاره پرې کوم.
ډېره مننه.
خیر چې مننه.
دلته یو بله خور غورم دوستانو چې لګیا د باف کوي. یو ښایسته جاکټ زما په نظر چې شیرچایي رنګ دی. خورې نوم دې راته وایي؟
نوم یې سایما ده.
څومره وخت کې چې د کور سره غلې؟
تقریبا درې میاشتې کې چې د کور سره غلې ما.
او څومره د دغه باف زکړې دغه د جاکټ اوبدلو د شیان
ډېر می زکړې ده؟ زه ډېر د کور سره راځي ما چې زه درته راځم. مونږ وا چې زه چې ما چې ډېر می د کور سره ارمان ارمان یو ما چې د خیاطي کور سره لاړه شم. دلته چې راغلم دغه ډېر صفاتونه کې د دې کور سره ما ته مموري جزاره راکړ چې لاړه شم. زه درته راغلم غواړم نور به کوم زده کوم لکه خیاطي انګلیسي ریاضي او داسې نور کورسونه.
دا اوس چې زه کوم جاکټ وبي نور چې شی وبدلای شي غیر له جاکټ نه؟
هو خولۍ باف الف جرابې دا سینو شان
مات
الف مات
الف مات
الف مات
ب
ب
اب اب
دوستانو دا د مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد ستکړه انجن تورخی دلته زمون ګڼې خويندې ناست دي او استاد لګیا د دوی ته درس ورکي ور بشم دوه خويندو سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس تکړای دا څومره راضی دي او صحیح ستکړې تر اوسه کنه. دوستانو دغه تزمنګ یو ګرام ناست ده قلم او کتابچې پلاس کې دي چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلې دي نام خدا خاطر هم ډیر خایسته ده. خورجانې کوم دی راته لمړی وای
نو می سایمانه
دا د چلی کړي دا جمله راته ته وای
زه د افغانستان سره ډیره مینه لرم.
ډیر ښه ډیر ښه. څومره موده کېږي چې د مرکز ته راغلې؟
دو میاشتې کېږي چې راغلی یم.
خورجانې مخکې تا درس ویلې مکتب ته تللې څنګه وو؟
نه نه مې ویل ځکه چې ما هېڅ ختم نه و زه نه پوهېدم. اوس چې د سواد مزید ته راغلی یم ما اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه وایم. اوس مې چې د سواد مزید مې چې زده کړه غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم هلته درس وایم او د اول نمره فارغ شم او بنده کې وظیفه وکړم.
په دې مرکز کې ښځو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرټیفیکیټ ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي. کبریالی شي همدلته بیرته په دنده ګمارل کېږي. د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسه د خیاطۍ او سواد زده کړو ترڅنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په ازرارو بلوخته د نجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي. د ښاغلی احسان په وینا دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي.
او مونږه د خیاطۍ او د سواد مزید د په خوا کې یو بخش بل هم لرو چې هغه آگاهی دی هدا په دې کې مونږه پروفیشنل کسان ډاکټران هم لرو او د ثقافت اسلامي استادان موږ سره موجود دي. د استادان ټرینران دي او آگاهی دی هې قسمت کې دوی ته لکه د ماشومان حقوق دي د خزو حقوق دی د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي ودونه مخکې د سن د تلس کلانه نه مخکې ودونه د هاوی مشکلات بادي مشکلات نو په دې ارسه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د آگاهی دی د زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمون کې لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوندزي ولولارې سروي کوي او ل دې لارې بي وزلنجونی او خزې دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزې تر 3 میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي.
از سال گذشته
لتیر یو کال راهیسې لدې موسسي ډېرې بې وزله مېرمنې فارغ شوې دي. زمونږ کاري پلان داسې دی چې زه خپل دولتي خوانځي یو تزم او هلته د غریب کورنیو لنجونو سره خبرې کوم بیا د همدې د کوونکو لاري کونډې مېرمنې او یتیمې انجونې جذبو بیا درې میاشتنی ټریننګ ورکوو. لدې میاشتو وروسته که همدغه مېرمنې زمونږ په امتحان کې بریالی شي بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
که در کوم مصارف کې به دوش از اینا در خانایشان می باشن امونا را پوره کړي.
د دې موسسې د مسولینو په وینا له دې مرکز څخه ډېر فارغ شوی خځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه شوی دی. درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښه چاره.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه و نیک هیلی می و منه هیله دروغ و جور ببوسی. درن اوریدون کو آیا لکورنی سر یوزای میل زایو تزایی؟ کزایی لکه مستونزو سر مخکیگه یاو ده داغا سونزو ده حل پارا باید چوشی؟ ده هغا پختنی دی چه پنانانه کور کلی خبروانه که بدر تا زواب شی؟ ده خبروانه ما مریم توخی جوڑه کرده او فرشته مرسال باید در تا ورانده کی؟
درن دوستانو د مصروفه او لستونزو په ډاکټر ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړي اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د ارامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعه‌سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات هم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي، ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته، ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپلو کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دی پارکونه یا د ښځو دپاره، د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرې نه ښودلو وای، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده، ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص مخنیوی وکړي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې دغه پارکونه د خیر سره لا زیاتوالی عمومي؟
د 1400 پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډېر منظم پلان مو ترلاسه نیولی ده، چې سږ کال انشاءالله په 1990 کال کې موږ به 1400 پارکونه خپلو ګرانو درنو شاریانو ته استفادې لپاره برابرداري ته وسپارو.
دا چې دغه 1400 پارکونه په کومو ناحیو کې دي، دا به هم ستاسو نه واورو.
دا پارکونه د علاءالدین پارک دی چې په شپږمه ناحیه کی موقعیت لري، هغه شریانو چې په شپږم، وووم، دیارلسوم، دریوم، دووم او پنځم نواحیو کې ژوند کوي، دوی به وکولای شي چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورمه ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري. بل پارک مو پر رحمان مینه چې اتمه ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسمه ناحیه کې دی. بل پارک مو په پنځلسمه ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی، او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم، یولسم، اتلسم او ولسم نواحیو کې ژوند کوي، دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري، د شپږ جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم، پنځلسم ولسم نواهیو که تا شریان تا به استفاده ورو کردی او بل پارک مو در قلی احمد خان پارک دی چی پا اشپار لسم ناحیه که موقعیت لدی در اتاه اشپی تا جریب مساحت دیر غد پارک دی چی در اشپاجوم دو لسم شلوم یو ویشتوم دو ویشتوم او نه لسم نواهیو شریان تا به استفاده ورو کردی نو در پارکونه او نور پارکونه هم دی چی مجموعان سوار لس پارکونه په دیاله سو وهنویوم کال کې ان شاء الله ګټه تسپرل کیږي نو زموږ شاریان تر یو ډیره حد پورې د دوی ارتیاد او د دوی ضرورت په تفریحي پارکونو د نهشتون په اکل کې به پوره شي
ارزینو کورنۍ د سیګل هم درلوده سلطاني صاحب چې کله چې دوی خپل کورنۍ سره ملزایو تزیل تاس مسؤلیت نیسته سوي څنګه دغه پارکونه به خیره د مسجد لار خصنګ
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړه ورته متاسفانه دا یو واقعیت چې د فرهنګي د لحاظه بشار که بعضی خلقشته چی در کورنی و در پر چه مزایمت در چه شکایتون مشتم راقلی دی چی بعضی مزایمت و بعضی دقیقه ترسره کوین و شهروالی در دقیقه مشکل در مشکل هم پا پام که نواله در نو دقیقه نوی پرکونه چی جوریجی در کورنی و در پر یا جلا خاص زایلری در کوچینیان و در پر بعضی در پر جلا زایلری در پام که نوال سوه یانو څخه غواړی چې دا دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعت اساس څخه دوی حفظ مراقبت وکړي چې ولای څه چې ښه خدمتونه خپل شریان ته ورانده.
قدر منو اوریدونکو داوته دیونه د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره.